په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخره دي چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښي. ستانکزي دا خبرداری نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې یوې جوړې شوې غونډه کې ورکړ او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي او پیسې او شتمني لوټوي. شیر محمد عباسستانک زیدا هم ویل چې پاکستان افغان کډوال تل یو وسله ګرځولې او نړیواله نړۍ پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړی دي. یعنې موړي دغه څرګندونه په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت خبرګون نه دی خوذلې. نو موړي دغه خبرداري داسې مهال کوي چې له پاکستان د افغان کډوالو د پزورې استلو لړۍ روانه ده او د طالبانو د حکومت کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې نږدې 300,000 افغانان په دې وروستیو کې د افغانستان لخوا بیرته هیواد ته ستنول شوي دي. په دې اړه تفصیل وروسته خبرونه کې اوري. د قلم لا ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې بې برخلیکه بندیان په ځانګړې توګه ښځینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې د خپل مشر او د تعلیم د فعال مطیع الله ویسا د 215 ورځې زنداني کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ خو کورنۍ دا تور رد کړی. مطیع الله ویسا د اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه د طالبانو له بنده آزاد شو. په اعلامیه کې دغه راز غوښتنه شوې چې ملت باید د هغوی اساسي حقونه لکه د زده کړو، کار او د بیان ازادۍ حقونه ورکړل شي. طالبان وخت له رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي او په نادولتي مؤسسو او یو شمېر نورو ټولنیزو چارو کې د هغوی د کار کولو مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس نیولی چې ایران ته سلګونه زره ډالر او یورو په قاچاقي ډول لیږدول. دې وزارت نن په یوه خبر پڼه کې ویلي چې نیول شوی کس 4.5 لکه یورو او 1.5 لک ډالر په یوه ترانزیټي تاکسي کې ځای پر ځای کړي وو. د اعلامیې له مخې موټر کې 1.5 میلیون سعودي ریال هم و. خدا معلوم دا معلومات نشته چې قاچاق وړونکی څوک او دا پیسې څنګه ترلاسه کړې وې. د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړ چې د دې هیواد رهبر آیت الله علي خامنه‌ای په وروستیو ورځو کې د ایران له ملاتړ د برخمن حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هانیه سره په تهران کې کتلی دي. ایرانی چارواکو د حماس ډلې وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په بابو تایید کړل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې غزې تړنګ کې ناکراري زیاته شوې ده. د خامنه‌ای دفتر وایي هانیه په دې کتنه کې په غزه کې د وروستیو تحولاتو راپورونه وړاندې کړل. هغه چې حماس ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریټ سره 1400 کسانو وژل او شاوخوا 240 نور یې غمل کړ. له هغه رئیس پر غزې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې له 40 زیات کسان په یو بازار د توغندیو د لګیدو په بیخ کې وژل شوی. دا خبره د دیموکراسي پلوه مدافع وکیلانو کمیټې په یو اعلامیه کې کړې ده. په دې هیواد کې دا د رواني ناکراری ورستۍ مورد ګڼل کیږي. په سودان کې په اپریل میاشت کې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخواني مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي. د قدرت پر سر جګړه روانه ده. د اوکرين پر اودسي بندري خار د روسي توغندوي او بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې لکټر لګه 15 تر انټپيان شي وي دي. د اودسي والي ولي هکې پر ویلي چې په دغه بریدونو کې د یو موزیم ودانۍ د بندر تاسات او د هستوګن کورونه زیانمن شوی. په بریدونو کې د غلو دانو ګودامونو ته هم زیان رسیدلی. د اودسي والي ویلي چې د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د روسي لخوا توغول شوی 15 بي پيلوټ الوتکه وشتلې دي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په 4 غټل خو سریلانکا ټیم ته د توپو هني بلنه ورکړه. سریلانکا تر اوسه د شپږو لوبغاړو په سوځیدو په 40 اور کې 215 منډې کړې دي. د دغو سیالیو په ترڅ کې هند پرون جنوبي افریقا ته د 243 منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوی سبا د افغانستان اتم لوبه له استرالیا سره وی. افغانستان څلور لوبې تر اوسه په دې جام کې ګټلې او درې بایللې دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداری ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی مقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي.
زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویې ته تغییر ورکړي، او موږ په دې مجبور نه کړي چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
په دې اړه به چې افغانستان څه ډول عکس العمل ښودلی شي د چارو له یو کتونکو سره مرکه وکړو. د تورخم له لارې افغانستان ته استنول شوي یو شمېر کډوال د امکاناتو د نشتوالي خبره کوي.
دوامونه ډېر خوشحالي د داریا موږ له اوبو مد روټۍ بندوبست موږ له کړی دی، خو د حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سهولت نشته دی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري چارواکي وایي له هغو افغان کډوالو سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اوسېدو کارتونه یې ترلاسه کړي، خو له نورو نارجستر شوو سره مرسته نشي کولی.
دغه کارونه دوی ته حکومت د یونیسیار په مرستې سره په 2008 اووم کې ورکړي. د دې نه علاوه په 2008 کې حکومت اتلکو سلویخ زره افغان سټیزن کارت هولډرز رجسټر کړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث کړي. ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د هغه راپور پر موندنې خبرې کوي چې وایي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کراو د مخدره موادو پر تولید او قاچاق د تیر کال د بندیز رئیس په افغانستان کې د کوکنارو کښت 15% کم شوی، خو له دې سره بزګرو هم د عایدو یوه مهمه سرچینه له لاسه ورکړي. آیا د کوکنارو د بدیل په برخه کې د دغو زیانمن شوو بزګرو لاسنیوی شوی دی؟
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند له امله دوی متقابل عکس العمل ته مجبور نه کړي. ښاغلی ستانکزي نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې له پاکستان د افغان کډوالو ایستل یو ظالمانه او د ټولو نړیوالو اصولو خلاف اقدام وباله، او زیاته کړه چې په دې اړه له دوی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې. هغه دا هم وویل چې پاکستان په تیرو 40 کلونو کې له افغان کډوالو د وسیلې په توګه کار اخیستی او ادا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي دي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پاکستان ته خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو پر وړاندې خپل رویه بدل کړي، ګنې دوی به پر وړاندې سخت عکس العمل وخی. ستانکزي چې نن یې په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرانس په نوم جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، د پاکستان امنیتي ځواکونه ظالمانه او رشوت خواره وبلل او دای وکړه چې له افغان کډوالو د هغوی پیسې او شتمنۍ لوټلې دي. هغه له پاکستانه د افغان کډوالو استل ظالمانه او یو طرفه پریکړه وبلله او زیاته کړه دا ډول اخراج د ګاونډي توپ او ټولو نړیوالو اصولو خلاف دی.
خدا وره کوم تصمیم چې دوی نیولې په دې ارتباط د ماجرینو د یو ظالمانه تصمیم دی. مونږه د پخلا کوټو کو باندې غندو، مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سم ظالم وکړي لکه د پاکستان په خاوره کې چې امنیتي قوتونه به باندې کوي. مونږ ډېر غم وکړو له حوصلېم کار واخسته شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکي حکومت نه چې خپل رویې ته تغییر ورکړي، او مونږ په دې مجبور نه کړي چې د دوی د عمل په مقابل کې موږ عکس العمل وښیو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په خبره پاکستان افغان کډوال یو وسیله ګرځول او ادعا یې وکړه چې له نړۍ یې پرې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړي او د افغان کډوالو له وجودې ډېرې مالی ګټې لاسته راوړي. شیر محمد عباس ستانکزي دا هم ویل چې د افغان کډوالو د وستو په اړه له دوی او یو ان ایچ سی آر سره هیڅ ډول مشوره نه ده شوې، او تر خوا یې د پاکستان حکومت هغه وختونو ته هم پام نه دی کړی چې نړیوالې ټولنې د بشري حقونو ملاتړو ادارو او ملګرو ملتونو ترې د افغان کډوالو د وستو د بهیر د درېدو په اړه کړي. د نوفمبر لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان سرپرست حکومت د هغو افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی له قوله هلته د اوسېدو اسناد نه لري. خو داسې ډېر شکایتونه هم شته چې پاکستاني ځواکونو هغه افغان کډوال هم نیولی او شړلی دي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. د د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز نن په خپل اکسپان لیکلي د 2023 کال د سپتمبر میاشتې ولسم تاریخ څخه تر ننه یوازې د تورخم لاري 15000 کورنۍ چې 200000 کسان کیږي افغانستان تستانه شوي. لا دقیقه معلومه نه ده چې لسپین بول د کاری څومره افغان کډوال له پاکستان افغانستان تستانه شوي. خو پرون د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست خلیل رحمان حقانی د ټولو راستنو شویو شمیر نږدې 300000 تنه وخود. هخوا په تورخم کې یو شمیر راستنه شوي افغانان وایي د خوړو څخاک خیمو او تشنابونو په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو نصر الله
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا زموږ حال ته تاسو په مخامخ د جخړې خاورې او بس منګي دا خو بس ګناسي ما شومان را سره دي او دا عوامو نه ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زموږه خقدر او خیزت وکړو دا موږ له خو مطلب د روټي بندوبست موږ له کړه د خود حکومت د خوانه دلته هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو او د ماشومانو.
د هجرت الله په نوم یو بل افغان هم ورته شکایت لري او وایي په یخه هوا کې بیل خیمو او سرپناه پراته دي.
فلحال خو سنسته کنه نو یو نوی ځای ته چې ځې کنه لږ مشکلات خو یو فټې مو پوري فلحال خو شمه یو سم نسته او نه خپل کور شته دی نو
د سیمو لاندې ځان مستوي. طالبانو حکومت بیا ادعا کوي چې راستنو شو یو کډوالو ته په تورخم او سپین بولدک کې بیا لا پیله اسانتیاوی برابرې کړي. د پاکستان حکومت ویلي د افغان کډوالو د وستو په لومړي پړاو کې به 1.1 میلیون افغانان وباسي او په سبا پاتې نور هم په دوو پړاوونو کې افغانستان ته ستانه کړي.
د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر هم له جرمني د ټلیفون لار سره وصل دی. اتمر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي د پاکستان په وړاندې توندې څرګندونې وکړلې. خبرداری ورکړل چې له خپل دغه اقدام لاس واخلي د افغان کډوالو د په زور ستنولو کنه دوی به په وړاندې اکسل عمل وخی. له ستنګزي مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم په ورستیو کې توند څرګندونې کړې. خو پاکستانی چارواکو داسې لیدل کېږي چې تر اوسه پورې د دوی دغو څرګندونو ته چندان پام نه دی کړی. آیا دا به فکر کوي چې د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر دریز کوم اثر وکړي یا اغیز وکړي؟
مننه تاسو ولیدونکو ته سلامونه نکیلی. خو زه داسې فکر نه کوم که دا په دغه پروسه باندې کوم تاثیر واچي، ځکه چې دا د پاکستان د فوج او د پاکستان د دوستانو او د پاکستان د ملکي حکومت له تصمیم دی چې اوس دغه کار پیل شوی. دوی په دې باندې پوهېدل چې د دې عواقب به همداسې وي. دوی په دې باندې هم پوهېدل چې امکان دا دی چې د طالبانو چارواکي عکس العمل وښيي. دوی د افغان ولس د عکس العمل په برخه کې پوره خبر وو او په دې برخه کې دوی همدغه دریځ نیولی چې بالاخره تصمیم دا دی چې دغه ټول به دوی مرحله وار وباسي. په اوس وخت کې یا اوله مرحله کې 1.1 میلیون کسان دي. بیا همدغسې په دویم پړاو درېیم پړاو کې په هر صورت دا پاکستانیان خو داسې فکر کوي چې اوس هم افغانستان هماغه پخوانی افغانستان دی او د دوی بغیر د هغوی ژوند نه کېږي. لیکن اوس تصفیږي چې د افغانستان سیاست هم تغییر موندلی. خپل افغانستان هم اوس داسې یو موقعیت کې چې دی چې هغوی ته امکانات ډېر دي نورو هېوادونو سره دوی راشه درشه لري. یوازې پاکستان هغه هېواد نه دی چې دوی په هغه باندې متکي. زه داسې فکر کوم چې یو خو دا خبره دا به د پاکستان دپاره ډېر سخته وم چې کله چې افغانان د عکس العمل ښيي. تاسو داسې فکر وکړئ چې یوازې دا پاکستاني توکي چې تحریم شي په افغانستان کې دا د پاکستان هغه اقتصاد ملامت ای. لیکن دې سره نور جوخ نور امکانات
هم دا خبره ما کوله چې ستنځي چې کله دا خبره کوي چې که پاکستان خپل دغه رویه یا چلند بدل نکړي نو دوی به پر وړاندې عکس العمل ښکاره کړي. د طالبانو حکومت په نړیواله سطح تقریبا منځوي دی. هیڅ یو په رسمیت نه دی پیژندلې. په مرستو یې لاس نیولی. د طالبان له حکومت سره څوک مرسته نه کوي. اوس چې ظاهرا لیدل کېږي خو بشري مرستې له افغانستان سره روانې دي. حکومت کومې وسیلې په لاس کې لري چې له هغو نه د پاکستان پر ضد کار واخلي؟
زما مخکنۍ ارزونه دا و چې اوس افغانستان ځینې فرصتونه لري، مثلا ګاونډي هیوادونو سره غیر د پاکستان همدا اوس ګورې یو ډېر لاړ پولی حیات ایران کې دی او دا په اقتصادي برخو کې هغوی سره مشورې کوي. دا یعنې کیدی شي دوی په ځینې قراردادونو باندې لاسلیکونه وکړي. یعنی دا معنا لري چې افغانستان یوازې په کراچي بندر او یوازې د پاکستان په ترانزیت او یوازې د پاکستان په مالونو باندې متکی نه دی. دغه فرصتونه اوس د منځنۍ آسیا هیوادونو سره لري، د هندوستان سره یې لري، د ایران سره یې لري، د عربي هیوادونو سره یې لري، د چین سره یې لري. یعنی دغه امکانات شته دی او که طالبان خپل دریس سخت کړي د پاکستان په مقابل کې، یوازې تاسو فکر وکړئ چې د پاکستان توکي افغانستان بازار کې تر 3 میلیارډ ډالر پورې کال کې رسیږي. که یوازې دغه توکي بند شي د پاکستان لپاره ډېر زیان به ورسیږي.
یو لنډه پوښتنه، له کرونا مخکې د ګلوبالایزیشن یا د نړیوال کېدو ډېره خبره کېدله، خو کرونا چې کله خبره شو په نړۍ کې ډیرو هیوادونو په خپل جغرافي سیاسي جغرافي دیننه په تولیداتو او نورو ډیر تکیه وکړل چې باید په داخل کې خپل هغه اړتیاوي له داخله پوره شي. فکر نه کوي چې اوس د پاکستان دغه اقدام به د بیداری یو زنګ یا سیګنال افغانانو ته ورکړي چې نور باید دا خپل لمن راټول کړی؟ چلوي کاله کې چې افغانان په گاونډي هوادونو نور هوادونو کې کډوال دي،
یقینا هم دا څه دی. اوس د طالبانو چارواکي وایي دا خبره ته متوجي چې دا څنګهونه یو فرصت په هیڅ دیو منی فرصت په دې معنا چې تاسو وګورئ درې څلور میلیونه مهاجر په پاکستان کې، همداسې په ایران کې، همداسې په عربي هیوادونو کې، همداسې په نوره نړۍ کې، د دوی دپاره دغه زمینه مساعد شي چې دوی بیرته هیواد ته راوګرځي، دې سره دغه فرصت دوی ته مساعد کړي. اول خو طالبان دغه اطمینان ورکړي افغانانو ته، یعنې دغسې دغسې اطمینان ورکړي چې دوی د ژوند لپاره یې تهدید متوجه نه دی، او د دې نه د یو فرصت په توګه د ملي مصالحې په توګه د خپله د افغانانو تر منځ کار واخلي. او دغه او لومړني قدمونه دي چې د طالبانو حکومت یو اوسني چارواکي ته پورته کولی شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمرو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
بیا هم په پاکستان کې د بی اسناد افغان کډوالو د استلو په موضوع کې تم کې ګول پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده. د پاکستان حکومت ویلي اسناد لرونکي کډوال نه باسي او هغه دلته اوسېدل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یو ان سي ار هم ویلي چې دوی په پاکستان کې راجستر شو افغان کډوالو سره مرسته کولای شي، خو نور افغان کډوالو سره چې کارتون نه دی اخیستي او خپل نمونه نه دی ثبت کړی استانه شکوالی په دې اړه چې په پاکستان کې راجستر شوی څومره افغان کډوالو کارتونه ترلاسه کړي او دا کارتونه دوی ته څه ډول امکانات ورکوي، په دې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرات شینوار یو راپور چمتو کړی دی.
په 2008 او ووم کې پروف اف رېجستریشن یعنی پی وار پونم کارډونه ورته جاری شول، او بیا 2013 کې ورته افغان سټیزن کارډونه جاری شول. په دې کارډونو افغان کډوالو ته په پاکستان کې په کرایا د کورونو نیولو، موبایل سم راوستو، او په ټول ملک کې د ګرځېدو او کاروبار کولو موقع ورکړل شو. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ویاند کیسر پردی مشال ریډیو ته وایي چې دا کارډونه دوه وار په مخصوصو موضوع کې ورته جاری شوي، خو بیا په زرګونه افغان کډوالو جوړ نه کړل او تر اوسه بغیر لساس نادو په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د وخت دیار لسلک افغان کډوال ژوند کوي. دا کډوال د چا سره چې پی او آر یعنی پروف اف ریجستریشن کارډونه دي، او دا کارډونه دوی ته حکومت د یونیسیار په مرستې سره په 2000 وم کې ورکړي. د دې نه علاوه په 2010 کې حکومت سره اتلکو سلویخ زره افغان سټیزن کارډ هولډرز ریجستر کړي وو. دوی ته دغه ای سی سی کارډ یعنی افغان سټیزن کارډ دی ول ورکړي، او دا هم په ملک کې په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. د دې نه علاوه صدا سي خلکو چې هغه ان ډاکومېنټډ وو 2010 نه پس هم هغه ان ډاکومېنټډ وو، نو د حکومت د شمیرې په مطابق تقریبا شپږ ولکه خلک هغه په پاکستان کې ژوند کول.
یو ان ایچ سی آر وایي چې په 2020 اگست کې په افغانستان د طالبانو د واکمنې دوه سمدستي بغیر لساس نادو سباندې شپږ لاکه نور افغان وګړي هم پاکستان ته را داخل شوي، او دا مهال د نارجستر کډوالو په فهرست کې اچول شوي. په پیښور بورډ کې د افغان مهاجرو د کومونو د شورا مشر اسمت الله توخیوای چې د نارجستر افغان کډوالو ته دوه وارې موقع ورکړل شو چې پی وار یا هم افغان سټیزن کارت په ریا ځانونه رجسٹر کړي، خو زیاتره افغان کډوالو ترې د مختلفو وجوهاتو لامل ډډه وکړه او نه رجسٹره پاتې شول.
خلکو د سي اهمیت نور کاوه، د چا بچی په مدرسو کې، د چا بچی چې په بار ملک کې، هغه په دغه سلسله پاتې شو. اې چا سړی مسافر په بار ملک کې، سعودي کې، بل ملکونو کې، بچی دلته چې سړی بینو غوت وای کاټ نور کاوه، نو اهم سلسله دغه پاتې شو.
د پاکستان نگران وفاقی حکومت د اکتوبر په دریمه نیټه اعلان وکړ چې په دې ملک کې څومره بی اسناد غیر ملکیان موجود دي باید د اکتوبر 1 نیټه پورې له دې ملک ووزي، ګنې د دوی پر ضد به بیا کاروایی کوي او په زور به خپل ملکونو ته ډیپورټ کوي. په دې کې بیا زیاتره شمیره د نارجستر افغان کډوالو ده چې څنګه د مهلت نیټه را نږدې شوه، نو دوی په تورخم دروازه او چمن له لارې افغانستان ته ستنېدو لړۍ پیل کړه او لا هم دوام لري. د نارجستر افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنولو لپاره د ملک یو شمیر نور برخو په شمول په کراچۍ، چمن او لنډ کوتل کې موقتی کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته د پاکستان یو شمیر ادارې ثبتوي او بیا په چمن او تورخم دروازه افغانستان ته ستنوي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیلی ځواکونو تیر شپه هم پر غزې خونړي بریدونه وکړل او روغتیایي چارواکي وایي لږ تر لږه 200 کسان پکې وژل شوي دي. د راپورونو له مخې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لوري د ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو لخوا د اوربن غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی.
پر غزې تړانګې نن هم اسرائیلي ځواکونو شدیدې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی. فرانس پرس خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې له 200 زیات کسان وژل شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد تلفات یوازې په غزې ښار او دغه ښار په شمالي څنډه کې چې د دوی د پوښښ لاندې ساحه ده رامنځته شوي دي. فرانس پرس په غزه کې د دایر البلا روغتون د مسؤل په حواله هم ویلي چې تېره شپه د 50 وژل شوو کسانو مړي دوی ته لیږدول شوي دي. د روغتون مشر لیاد الجبري زیاته کړې د دوی معلومات ښیي چې لسګونه کسان نور تر خاورو لاندې شوي دي. اسرائیلي ځواکونو وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پیل کړي چې فلسطینی وسلوالې ډلې حماس د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د توغندیو او ځمکنیو بریدونو پر مهال تر 400 پورې اسرائیلیان ووژل او له 200 زیات نورې برم تکړل. سبا د نومبر 1 پر غزې د اسرائیلو د حملو یوه میاشت پوره کیږي او په دې موده کې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 10,000 واوښت. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې جګړه کې 2/3 برخه مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د ملګرو ملتونو خیریه ادارو د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس او یو شمیر نورو چارواکو او عامو خلکو په غزه کې د اوربان غوښتنه کړې، خو اسرائیل دغه غوښتنه رد کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي تر هغو چې د دوی ټول یرغمل شوي کسان د حماس لخوا آزاد نشي اوربند امکان نه لري. په غزه کې چې 2.3 میلیونه نفوس لري د جګړې لپاره بشري وضعیت نازک خودل شوې دی. که څه هم تر اوسه جګړه ځپلو کسانو ته د مرستو سلګونه لارې رسیدلي، خو لویدیځو اژانسونو د مرسته کوونکو ادارو په حواله ویلي چې دا مرستې کافي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د پزورې استلو لړۍ داسې مهال ګړندې شوې چې په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت په ترڅ کې د بیکاری کچه هم لوړه شوې ده. یو شمېر افغان کډوال چې نوی افغانستان ته ستانه شوي هم خپل برخلیک ته اندېښمن دي. یو شمېر اقتصاد پوهان بیا په دې باور دي چې له پاکستان د کډوالو په ایستلو سره به په افغانستان کې د بیکاری ناورین لا پسې پراخ شي او اړتیا ده چې په لنډ مهال کې د بشري مرستو اندازه زیاته شي.
د کابل ښار یو شمیر کسبګر چې ښه اقتصادي وضعیت نه لري وایي د جمیره رسیدل او د لسګونو زرو افغان کډوالو راستنېدل به په هیواد کې د بیکاری ستونزې نورې هم ډېرې کړي. 28 کلن رنگمال احمد چې هر ورځ د کار موندلو په لټه کې د کابل سرکونو ته راوځي وایي کار نشته او دا چې خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ نشي ګټلی اندېښمن دی.
کابل هیڅ کار نیس
د رنگمالی کارونه پټه په ولاړ دي. خلک پیسې نه لري، اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولای خپل کورونه رنگ کړي او بل خوا کډوال را روان دي. خای کارونه بيخي کم شي، وضعیت ډیر خراب
وضعیت خراب است.
خدګر رفی وای چې هر ورځ د کار موندلو لپاره د کابل پر واټونو سرګردانه دی او زیاتوي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. همدا لامل دی چې کار روزګار ورک دی.
اقتصاد سری وای خود موند باندیم کار که وارس رای شوق نری یا خو کور جور کی یا خو کوتا جور کی یا مصرف کی خو کار بخیستان او را که دایو افتا کم داده لاسم کار دنه دور روڑی
ده. نه کسیز کور مشر او سرپرست عبدالرزاق چی تازه لپاکستان افغانستان تستون شوی او اوس په ننګرهار کې میشت دی وای
نو دلته د طالبانو راتک سره بیکاری ډیره شوه. د بیکاری وجه نه زه پاکستان ته اړم. التم د سبزی کاروبار کوو، نو کاروبار ماشاءالله خو یو مړی رزق پیدا کیده. ما کړه بار ته زه د شپې راغلم افغانستان ته. نو فعلاً افغانستان کې بیکاری ډیر مشکلات سره مخ یو. کار روزګار نشته. ده دلته په ننګرهار کې یو بغل کې مړولی، نه د کور کرایه لرو او نه کاروبار لرو.
له پاکستان یو بل راستون شوی ځوان اورنګزیب چې دای هم اوس په ننګرهار کې اوسیږي وایي د کور او کار نشټون اندېښمن کړی دی.
تقریبا 15 ورځې کېږي چې د پاکستان نه کډه راوړ او جلال آباد ته. خلاصه دې ته مجبور کړل چې بیرته خپل وطن ته راستانه شو. اول ته اوس دغه د سوپ او د نور شانو کار هم شروع کړ. زما غي کې روزګار هم شکر ډیر خروانو. فل حال یو مشکل دغه چې کار روزګار دغه شاید چې نن درک نشته. موږ د حکومت لګ د کار روزګار سیستم چې موږ تلک برابر کړي.
د اقتصاد پو محمد بشیر دودیال د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په اوسني وضعیت کې د کډوالو جوپه جوپه راتګ به په افغانستان کې د بیکارۍ ناورین لا پسې ډېر کړي.
دا واقعیت ده چې افغانان متاسفانه اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دي. ټولنیزه بې ثباتي هم موجوده ده او تر ټولو نه زیات دا چې بیکاري ده. او کله چې زمونږ دغه زیات شمېر هیوادوال د مهاجرت نه راستانه شول او په ډېر سخت وخت کې راستانه شول چې ژمی را روان ده، نو د بیکاري مشکل او د اقتصادي ستونزو دوه چنده والی سره موږ مخامخ شولو.
نوموړی ټینګار کوي چې په لنډه موده کې باید له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې شي څو په دغه هیواد کې د بیکارۍ د ناورین مخه ونیول شي او په اوږدمهاله کې له سیندونو او کرنې سکتور په ګډون له بېلابېلو ظرفیتونو او منابعو څخه چې په افغانستان کې موجود دي کار واخیستل شي څو د بیکارۍ د حل لپاره اغیزمن تمام شي. په افغانستان کې د بیکاری او د کار د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په لسګونه زره افغانان چې په ایران او پاکستان کې په کار بوخت وو په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو د مشخصو شمیرو له ښودلو پرته په افغانستان کې د بیکاری د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خود طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام لو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. د دوهمې نیمایي کې 15 دقیقې د ازادي راډیو ځانګړی بحث لرو چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د وروستي راپور پر موندنو څرخي. د ادارې ویلي د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کار او د مخدره موادو پر تولید او قاچاق د تیر کال د بندیز راهیسې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی، خو له دې سره بزګرو هم د عایدو یوه مهمه سرچینه له لاسه ورکړې. آیا د کوکنارو د بدیل په برخه کې د دغو زیانمنشو بزګرو لاسنیوی شوی؟ د خبرونه په څو شیبو کې زما همکار عصمت سروان مخته وړي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلن بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښيي. تنگزی د خبرداري نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا په تړاو نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې یو جوړ شوی غونډه کې ورکړ او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه یې واړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمني لوټوي. د طالبانو د حکومت کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت شمیرو لمخې لکل چې پاکستان دغه پریکړه اعلان کړي، تر اوسه پورې نږدې 3,00,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستنول شوي دي. د قلم لار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې بې برخلیک بندیان په ځانګړې توګه ښځینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې د خپل مشر د تعلیم د فعال امت الله ویسا د 215 ورځو زندانی کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو حکومت د هغه ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ، خو کورنۍ دا تور رد کړ. امت الله ویسا د اکتوبر میاشتې په 16 د طالبانو له بنده آزاد شو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي هغه کس نیولې چې ایران ته $300,000 او یورو په قاچاقي ډول لیږدول. دی وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نیول شوی کس 4.5 لک یورو او $150,000 په یو ترانزیټي ټکسي کې ځای پر ځای کړی و. د اعلامیې له مخې موټر کې 1.5 میلیون سعودي ریال هم و، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې قاچاق وړونکی څوک او دا پیسې څرنګه ترلاسه کړې وې. د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړ چې د هیواد رهبر آیت الله علي خامنه‌ای په وروستیو ورځو کې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هانیه سره په تهران کې کتلې دي. ایراني چارواکو د حماس ډلې وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په باب تایید کړل. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په چوغه ګټله، خو سریلانکا ټیم ته دوی توپو هني بلنه ورکړه. سریلانکا تر اوسه د وولو بغاړو په سوځیدو په 20 اور کې 211 منډې کړې دي.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. دا بحث د طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. ملګرو ملتو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لکه چې طالب چارواکو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې. په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په سلو کې 15% کم شوی دی. طالبانو د 2022 په اپریل کې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت نور منع دی. د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په 2022 کې په افغانستان کې د تریاکو تولید 6,200 تنه، خو د طالبانو له بندیز وروسته په 2023 کې 333 تنو ته راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په عین حال کې دې ته پکتو چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر افغان کروندګرو تر یو میلیارد ډالر ډیر عاید له لاسه ورکړی د متبادلو اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر کروندګرو د کوکنارو د کښت بندیز د منفي اغیزو یادونه کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې په 2022 کې د کروندګرو عاید له 1.6 میلیارد ډالرو 110 میلیون ډالرو ته رالوېدلی دی. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په 2022 کې پر 233,000 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی و، خو د طالبانو له بندیز وروسته سش کال یوازې پر 10,800 هکتار مځکه کوکنار کرل شوی دی. افغان کروندګر مرستو ته اړتیا لري او اوس چې د تریاکو له حاصل عاید له لاسه ورکړی د بشري بحران د زیاتېدو اندېښنه ډېره ده. د ملګرو ملتو په راپور کې همداراز راغلي چې افغان کروندګرو ته چې هسې هم ناوړه اقتصادي وضعیت یې کړاوونه زیات کړي متبادل نه دی ورکړی شوی. په دې بحث کې پر همدې موضوع ډېر تمرکز کوو. زموږ میلمه دی ډاکټر ظفر رسول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال دی. ډاکټر صاحب رسول، تاسو ته هرکلی وایم. که لومړی د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه خپل نظر داسې په لنډو کې راته وایست. مننه، زما سلامونه
قبول کړئ. دا راپور تقریبا د حقایقو سره نږدې ده. یعنی په اوسني وخت کې د تریاکو په کس کې کرلو کې رښتیا هم کمواله راغلی دی. ډېر کم د 1000 هکتاره چې دی وایي په دې باندې ډېر مطمئن نه یم چې څومره دی یا به نه وي، خو دا حقیقت دی چې د طالبانو د امیرالمؤمنین د امر په مراغ په حساب باندې تریاکو په کرلو کې ډېر کمواله راغلی. دا په 2001 کې هم داسې و چې کله پخوانی امیر المؤمنین امر کړی و په هغې کال کې هم په هغه منطقه کې تریا کرل شوي چېرته چې د طالبانو حکومت نه و، خو کوم ځای کې چې د طالبانو حکومت و هغه وخت کې دا تریاک نه و کړل شي.
بله، ډاکټر صاحب رسول، د جمهوري نظام په مهال له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت موجود و تر ډېره وخته پورې. هغه وخت په څه ډول له مخدرو موادو سره مبارزه کېده؟ د وزارت کار څه و اصلا؟
خو پاجا وخت خیر د وزارت کار د دې مخدره موادو سره د مبارزې د ټول ورګانونو چې په دې ساحه کې کار کوي، که څه داخلي یا څه خارجي یا ایجوګانی وي، دا غوي د کارونو هماهنګي د وزارت په غاړه و. خو مستقیما وزارت داخله د کښ د منځوړلو د پاره کار کوي، وزارت جاتامې د متادینو تدابیر یا د نورو وزارتونو سکتور وزارتونو هر څوک خپل ځای کې کار کوي، خو زموږ وظیفه دا و چې موږ دا ټول کړنه هماهنګ نو ټول ته بیا پالیسی جوړ شي، بیا هدایت ورکړي شي چې عملی شي. دا چې بیا ډیر عملی شي دی یا نه عملی کی دا هغه په ټول خلکو ته واضح دی.
بله، ما تاسو چې ستاسو د وزارت کار هماهنګي ودی ټول ادارو ترمنځ، د هغو ادارو ترمنځ چې له مخدره د مخدره موادو په ضد مبارزه کول، لکن ولې دا همغږي کم و او که اراده نه و چې هغه وخت نتیجه نه ورکوله؟
دا یو حقیقت دی چې په هغه وخت روس چې دی یو لاس حکومت دی په ټول افغانستان باندې په یو شان حاکمیت لري. په هغه وخت کې د حکومت خلک چې په حکومت کې کار کوي د مختلفو نظریاتونو د مختلفو عقیدو د مختلفو هغه طریقو کار و چې هغوی یو بل سره ډېر هماهنګ نه و او هماهنګي اسانه هم نه وه. هر وزارت به کوشش کاوه چې د خپلې تبې مطابق کار وکړي، سره له دې چې زموږ ټول هغه رهنمایي او دا شان هم کول، خو سل په سلو کې هماهنګي زموږ یعنی زموږ هغه هم ډېر نه مانه. مثلا وزارت داخله هیڅکله داسې نه کوي چې زموږ د وزارت سره په صحیح هماهنګي کې د کوکنارو په کښت باندې یا په نورو باندې عملیات کړي، هغوی په خپل سر عملیات کول، خیر کول یا بد کول دا بېله خبره ده. خو په هغه وخت کې یو عمده مثال د دې چې تریاک نه کنټرولېده یا کرلې زیاتېده کمېدل نه، عمده علت یې جنګ. په هغه ځایونو کې چې جنګ و په هغه ځایونو کې تریاک ډېر کرل کېده، او چېرته چې جنګ نه و هغه ځایونو کې کنه ناکله بیا
یا وځي د جنگ مسله و. او که دا مسله و چې هغه سیمه چې تاریخ الته کرل کېدل هغه د حکومت په کنټرول کې نه وي، هغه سیمه هغه د طالبانو په کنټرول کې وي.
بیشکه چیرته چې جنگ ودی یعنی په هغه ځای کې ولایتونو کې چې چیرته تریا کرل کېده هغه د حکومت په کنټرول کې بالکل نه وي. جنگ ولر پکې وو د حکومت کنټرول حکومت ورلای نه شو هغه ته ډېر زیات تریا چې کرل کېده مثلا په هلمند یا د هلمند شاوخوا ولایتونه یا بدرسان یا په نور ځایونو ننګرهار شاوخوا دا هغه ځایونه وو هغه ځایونه وو چې حکومت هلته نه شو ورتللی. کوم ځایونه ته چې تللی شو عملیات یې کوه خو په هغې کې دویم علت د دې سره چې یو خو جنگ وو د جنگ په څنګ کې د حکومت تعهد هم ډېر دقیق نه وو. زه دا ویلی شم چې په هغې وخت کې د حکومت چارواکي هم ډېر صادق نه وو چې دا د دې سره دقیق مبارزه وشي. یو څه خپل هغه کرپشن د هغې د وخت چې وو په حکومت کې یو تعداد مامورینو یا چارواکو به تلل چې کلته کله به ورغلل یو ضعیف پټی به د بز یو ورلډ په یوازې هغه نور چې سکرتاریا کې کوم لازم نه دي د هغه په مقابل کې د بازو وخت شو ته باسي دا یو حقیقت دی. او نور مسایل هم یعنی کرپشن جنگ او د حکومت د ساحې نه وتلو ساحو کې کار ډیر زیات.
بله ډاکټر صاحب رسول امریکا ویل دي چې البته د سیګار د راپور پر اساس تر توایمه چې له 2002 څخه تر 2010 پورې دوی نشته 9 میلیارډ ډالر د مخدره موادو په مخنیوي لګولې دي په افغانستان کې. دا پیسې په چی شي لګېدلې دي؟
بېشکه دا خو نه پوهېږم چې دوی څومره ډېرې لګولې دي ځکه ډېر ډېرې پیسې د وزارتونو په ترون نه لګېدې. په دې کې شکه شته چې وزارتونو ته ورکولې وزارت داخله ته ورکولې چې د کښت منځي ورسي وزارت سیاحت امیر سره کومه کاوه چې معتادینو ته داوی کې هغه جوړ کړي زموږ وزارت سره کومه کاوه چې پالیسۍ په دې شانه کې کومه کړي. خو ډېرې پیسې بیا مستقیما دوی قومندانانو ته ورکړې دي هر چاته ورکړې دي او ډېرې دې په خپل هم لګولې دي. زموږ په هماهنګۍ ډېر شان هغه څه مو چې کله په 2003 کې زه کله چې وزارت راغلم په حیث یو واړه مامور زه په ډېرو کمو شیانو پوهېدم. سره دې چې مسلک مې طب دی خو د تریاکو مسایل باندې ډېر دقیق لکه چې دا هغه نه پوهېدم. خو کله چې په 2004 یا 2005 کې چې ما به بیا بحث کاوه د دوی سره د دوی نظریات ډېر فرق لاره زموږ سره. خو په آخر کې به هغه کېده چې کوم څه خارجیانو غوښتل دا افغانانو خبرو ته ډیر زیات وخت نه ورکو. په عین حال کې اخارجانم دا لیدلی چې په هر ورګان کې دوه درې کسان وو چې دا غوي سره غوي همانګي کول د دې شانو کې که یو کس به خبره ونه منل په بلی منل مثلا ک وزیر به ونه منل مين به منل کوم یو مين به ونه منل په بل مين یعنی دا د رنګي په ټول حکومت په داخلي او خارجيانو ټول کې وو.
فکر نه کوي چې د دوی پیسې هم ډېرې ځای شوي دي هیفمیل شوي دي په فساد کې تللي دي؟
بالکل شوي دي. په دې کې خو هېڅ شک نشته فساد کې دوی خپل هم ککړو ښه ډېر او افغانانو ورسره ملګري وو. دا یو طرف نه ده بالکل.
د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب رسول د دې ترڅنګ ځینې کارونه هم پیښ شوي دي په دغه پیسو باندې که یو څو مثالونه واخلې مثلا کوم کارونه پیښ شوي دي؟
ګوره کارونه تر یو تعداد شوي دي په دې کې شک نشته. خو ما زه دا مشکل درته وایم چې ولې نه کنټرولېږي. په هغه وخت کې د تریاکو په خلاف تریاک خو اوس اوسنۍ حکومت کې امیرالمؤمنین چې امر وکړ چې دا حرام دي ټول ومنله چې حرام دي نه کړو. په هغه وخت د هغه وخت د علما او هغه علما چې د حکومت تر کنټرول لاندې ساو کې علما وو دا هغوی واحده نظریه نه وه. یو تعداد به ویلي چې تریاکو په استعمال کې ټول متفق وو ځکه د قرآن امر دی او د حدیث امر شته دی په دې کې واضح دی هېڅ مشکل نه وو. خو په کرلو کې علما اختلاف لرل. یو تعداد به ویلي چې کومو تریاک ووایي چې دا نه کړو تریاکو د دوا لپاره نه استعمالېږي نو که زه وایم چې دا حرام دی نو خو دا دوا لپاره استعمالېږي خو بیا حلال دی. او مثال به دام را ور چې که زه انګور وایم چې د انګور نه شراب جوړېږي
لیکن همزمانه په همغه ځایونو کې چې کرل کېدل تریاک هم ترې جوړېدل.
خو ګوره دا یو حقیقت دی چې تریاک هم ترې جوړېده غلط هم استعمال کېده نشه د پاره حرام هم کول ور باندې. خو یو بانه و یعنی واحده د علماو اجماع په دې ساحه کې نه وه چې دا د دې په څنګ کې دا ولې نه وه. هغې له دا ده چې په دې کې خو یعنې په افغانستان کې هر چا په خپله طریقه کار کاوه د علماو سره یې په خپله طریقه کار کاوه د ډاکټر سره یې په خپله طریقه کار کاوه د عسکر سره په خپله طریقه یعنې مشکلات په هغې وخت کې ډېر زیات وو. د دې لپاره خو هغه پالیسیانو دا شان یو څه غلط ویل یو څه صحیح نه عملی کیده ډیر
عملی کیده لو امکان نکړ شو وس براس وس وخت چې وس باید څه وشي د سې د ملګرو ملتو په راپور کې پدې هم اندیشنه ښکاره شوې ده. مخکمه اشاره ورته وکړه چې اس هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی، د کارمندګرو او د ټولو خلکو عاید کم شوی دی او کوکنار تقریبا ل یو تر یو نیم میلیارډ ډالر کاروانګرو ته ورکول په کال کې دا عاید له لاسه ورکړی دی. د دې اغیز به څه وي ستاسو په نظر؟
د افغانستان خلک تو سره ټول ډیر غریب شوي دي او ډیر غریب دي. اوس کاروانګر به شکه بلا څه د خوشي دي هیڅ نه لري بیچاره. لیوی خوا وچکالی ده، لبل خوا تریاک نشته، لبل خوا نور روزگارونه ده. یعنی پا افغانستان که ده خلق و وضعیت دیر که نده بده که خدایی اغم شته چی مثلا باران ده نده ده ده ایچ اپل آس که نده دالا اپل آس که ده خو نور مسائل هم شته داسه دیر اغم نشته مشکلات شته بده اوس وقت که ده نیسه ای توکو سره ده متبادل فش یا ده متبادل روزگار ده یو لحاظ ده شخصی نظر باندی ور سره مخالف هم خو په بل لحاظ بیا ورسره کلک طرفدار یم. زه اوس غواړم چې اوس چون تریاک نه کرل کېږي کاش کې یو څوک پیدا شي چې د دې
کروندې
بالکل ورته ضرورت لري، بالکل حق دی. مخالفت زما صرف دا ده چې زه وایم چې ټولو افغانانو ته په یو شکل باید کومک وشي، ځکه ټول خلک تریاک کوي یا نه کوي غریب دی، که غنم هم کوي غریب دی او که تریاک هم کوي. نو زه وایم چې د ټولو غریبانو سره د ټولو دهقانانو سره باید کومک وشي. خو که موږ بیا امتیاز ورکوو چې ته تریاک کوي مه یې کړه، دا پیسې واخله یا دا هغه واخله او هغه چې څوک یې نه کوي هغه ته بیا هیڅ نه ورکوو، دا خپله بیا دې ته زمینه مسایرېږي چې دا ټول تشت د تریاکو بیا زیات شي. بهترینه خبره دا ده چې متوازن انکشاف، متوازن کومک د ټولو د حقینو سره، غیر د حقینو سره باید وشي. کله د حقینو څخه
ګټه نه لکه یو مسله ده چې ځینې خلک وایي چې مثلا سیمې ډېرې پر نفوس دي، ځمکه کمې دي، وچکالی پر لپسې ده او بنه لري، نو هغوی بانه کوي چې شاید هم حقیقت خبره وي چې وایي بېل دی چې کوکنار وکړي بله چاره نه لري. د دوی او دغو خلکو چې هم اوبه لري هم ځمکې ډېرې دي تفاوت باید وشي. نو که څنګه
په دې کې زه بالکل موافق یم، صحیح ده. مثلا په هلمند کې تریاک ډېر کرل کېده، په هلمند کې همیشه جنگ هم و، هلته انتشابي کارونه هم نه کېده، هلته نور کارونه هم نه کېده. خلک یې مخکې نه هم غریب و، اوس هم د ټولو نه ډېر غریب دي چې غریب دي باید ورسره حکومت وشي. زه د سلسلو کې طرفدار یم، دا خبره هم بالکل صحیح ده. زه خو وایم چې په افغانستان کې چې د هر چا سره حکومت کېږي ښه دی، خو د دې د حقین زه دا د دې دا نه لرم چې دا مرستو ته ضرورت هم لري، مستحق هم دي. امید چې خارجان دي یا داخليان دي که هر څوک دې خلکو سره کومه.
بله صاحب، ډېر مننه ډاکټر صاحب رسول. فکر نه کوئ چې کاروانګرو په خپل په دې یو کال کې چې کوکنار په بند شوی دي متبادل کښتونه پیدا کړی دي؟
تر یو حد تبیده چې یو کښت بند شي په ول یو څه به کوي خامخا، دا چې ګټه په هغه شان کې وي یا نه کې وي دا بیله خبره ده. خو مثلا په هلمند کې اوس پومبه ډېر خلک کوي، خدای یو یو ښه کار دی. یا مثلا نور باغونه مختلف شیان جوړ شوي دي، یو هر څه متبادل چې څه شي وي هغه هم خلکو ته فایده کوي، هم افغانستان ته فایده کوي، هم یو شرعي اسلامي کار دی چې کوي. په هر لحاظ دا ډېر ښه کار دی. زه وایم یو څه وخت نور هم هغه شي، انشاءالله خلک به د دې سره عادت شي چې بالاخره به بیا تریاک خپله نه کوي، زور ته هم ضرورت نه وي. او بل دا ده چې دغه یو فتوا چې علماو پخوانیو علماو ما څوک زما په وخت کې ما کوشش کړی چې د تریاکو په خلاف فتوا راټولې کړم، وم راټولې هم کړې، خو فتوا یوازې دا وه چې حرام دي چې خوري استعمالوي، خو نور دي دغه په باره کې سمه هغه نه ورته. خو اوس امیرالمومنین امر کړی دی ټول خلک وایي دا حرام دي، بس خلک عملي کوي.
بله.
او حکومت دا دی چې په ټول افغانستان باندې حاکم دی،
خلک یې امر مني. بله، اما فکر نه کوئ چې په خوا حکومت ته دا هم مهمه و چې وس خلک ډیر ناچار دي، نادار دي، نو څه نه څه لیاز ور سره پکار دی، اما دوی چې دي طالبان دوی ته مهمه نه ده که خلک له لوږې مري، که پای که ژوندي پاتې کیږي که نه پاتې کیږي، بندیز یې ولګو، نور نو چې عواقب ته نه ګوري.
بېشکه ګور چې هر څوک حاکم وي، که طالب وي که غیر طالب وي، دا یې مسؤلیت دی چې د خلکو چاره وکړي، د خلکو د ګېډو مړولې وظیفه ده. د خلکو د ارامي مسلې وظیفه ده، د خلکو باره کې کار کولی وظیفه دي، کنه کیږي د خدای په قهر گرفتاری هر څوک چی وي، دا کملاوي کبلای کما غته یو ډاکټر قبول شو کی، هر څوک د خلکو سره ظلم کوي په هر لومبه دي، دا حرام دی، غلط دی، غلط دی، دا زوایم، او هر څوک چې چیرته حاکم وي دا هغه وظیفه انده ده چې د خپل خلکو ته پوره داس یو کار وکړي چې هغه د خلکو ته خیر ورسیږي. په تیر حکومت کې مېشه دي بدیل پروژې وي، خارجانو کومکونه کول، خو په هغه شکل موږ هم نه عملي کول چې خلکو ته صحیح خیر ورسیږي. مشکلات په تیر حکومت خو بېخي ډېر وو، خو اوسنۍ حکومت دپاره زمینه ځکه مسایله ده چې خلک یې امر مني، خلک یې خبره مني، خلک یې یعنې نو د بی ام دا وظیفه ده چې د خلکو په باره کې سوچ وکړي. دا خو پرې نه دي چې بس زه مسؤول نه یم، بالکل مسؤول دي، ولې دي مسؤول؟ خدای مسؤول کړی دی، پیغمبر مسؤول کړی دی، ملت مبارک زموږ د هر څه مسؤول دی.
بله صاحب، ډاکټر صاحب، رسول د کوکنارو په باره کې ځینې وایي چې ډیرو بو ته ضرورت لري، ځینې کاروانګرو سره موږ چې پرې ورستیو وختو کې خبرې کړې دي وایي چې تر کوکنارو چې اوس کوم شان کریا په یغی کې ګټه ډیره ده، لکه دوی انجه یادې چې په خصوصا په کندهار او په هلمند کې ډیره شوې ده. آیا هم داسې ده؟
کوکنار نسبت نور بوټو ته اوبه کمې غوښتلې، ځکه ډېر زیات اوبه لکه نور فصلونه، د غنم یا نور شان. د انجو په باره کې خو زه دقیق تخنیکي هغه نه لرم معلومات، داسې چې زه دروغ درته ونه وایم چې دا به ګټه وي یا تاوان وي، خو هر متبادل شی چې اوبه کمې وغواړي شنو وچکالي ده هغه شی فایده کوي. انجه بالکل صحیح متبادل دی، هر زعفران صحیح دی یا نور المیوجات بد، یعنی هر شی ښه دی، خو د کوکنارو دپاره اوبه کمې مصرفې دي نسبت نورو فصلونو ته. په هغې وخت کې دغه انجه باندې زه نه پوهېږم،
شاید د انجه په نسبت به دوی دا خبره کوي، خو د یوازې خبره د کوکنارو هم نه ده، د تریاکو هم نه ده. تر ټولو زیاته مهمه چې د افغانانو لپاره د هغه د احتیاط مسله ده چې ډېر زیات معتادان لرو کې
ډېره بخښنه غواړم چې ستا په اواز کې لږ زره تغییر راغی، زه پوه نه شوم په خبره
باندې. یو خود کوکنارو مسله ده، بل مسله د اعتیاد مسله ده چې څومره خلک اوس مش روش دی لرو، آیا دی روش روش میر هم کم شوی دی که یوازې د کوکنارو کشت کم شوی دی او تریاک او تولید کم شوی دی؟
خو په صورت بیا هم لږ درته ځله د خو کدی معتادانو په باره کې یا مستعد په باره کې سوال کړی د هغې په باره کې
به سره وکړو. د معتادانو پوښتنه ده زما چې آیا هغوی شمېر هم کم شوی دی که ورځ په ورځ لا زیات خلک معتادي شي؟
بالکل، معتادین په 2001 کې ډېر کم وو، خو ورځ په ورځ تر دې تر یو نیم لکه هغه د آینلو یونیورسيټي وروسته سروې شوې ده، هغه وروسته هیڅکله سروې نه ده شوې په افغانستان کې. 2015 کې آخرینه سروې شوې ده، د هغې مطابق یو نیم میلیون کسان هغه کسانو چې مواد مخدره استعمالول، د معتادو د مواد مخدره استعمالونکو په منځ کې فرق شته. خو زموږ د حکومت هغه حکومت بخواني حکومت، زه خو بیا ترې لاړم، ما ورپرې خود حکومت، خو په هغې حکومت کې به غلط احصایه ورکول کېده، درې میلیونه خوار چې وزارت صحت امین درې میلیونه چغې واردانو بې له دې نه چې کومه سروې وشي. اوسنۍ حکومت به خو زه کله اورم چې درې میلیونه دي، کله وایي درې نیم دي، کله څلور دي، په دې هم زه نه پوهیم چې دوی په کوم بنا باندې وایي. خو معتادین شته، معتادین
شته، خو زما سوال بل څه و ډاکټر صاحب رسول، زما سوال دا و چې آیا چې کوکنار بند شول، تریاکو تولید کم شو، نو آیا د احتیاط اندازه هم کمه شوې ده او کنه احتیاط په مغه شکل سره مخ په زیاتېدو دی؟
ګوره، دا احتیاط داسې یو شی دی چې یو وارې سړی د سړي پښه وښویې ده، د هر ځای نه چې وي دا پیدا کېږي. تر اوسه پورې خو په افغانستان کې صحیح دی، کشت نشته، نوې تولید نشته، خو زاړه ډیپوګان تر اوسه شته، دا نه دي چې نه دي، غرونو کې دي، یو ځای بل ځای دي، هغوی پیدا کېږي تر اوسه استعمالي وي. یو او بل دا ده چې اوس وخت کې دا خو ورځ په ورځ بدلېږي، پخوا تریاک استعمالېده یا چرس استعمالېده، اوس تابېچکا استعمالېږي، امفیتامین مختلف دواګانې استعمالېږي. دغه دواګانې چې موږ ډاکتران خلکو ته د تداوی په خاطر ورکوي، دغه استعمالېږي، مختلف شیان چې استعمالېږي. استعمال مخه نیول دومره آسان کار نه دی، او په دې هم نه کېږي چې ما دومره تداوی کړم، دا دومره تداوی دومره آسان هم نه ده، دومره دقیق هم نه ده. دعوه کېږي، موږ هم دعوی کولی اوس هم کېږي، خو دا یو عمده مشکل دی او بیبه دې لپاره ډېر دقیق پلانونه، ډېر دقیق پالیسۍ په کار دي. دا صرف دې نه کیږي چې دا وسړی وي
یو خدا مسئله ده. ډاکټر صاحب رسول، یو خدا ده چې څوک چې معتاد و هغه به ستاسې په وینا چې بیا هم مخدر مواد پیدا کوي هغه به معتاد پاتې کیږي او ډېره په مشکل به درملنه کیږي او له مخدر موادو به راګرځول کیږي. بله مسئله دا ده چې آیا تمایل چې نوي کسان په مخدر موادو روږدي کیږي دا د پخوا په شان زیات دی او کم شوی
دی؟ دا په اوس وخت کې زه خو ډېر دقیق ساین نه لرم چې تاسو ووایم چې دا به، خو زه په دې عقیده یم چې کله کم شوی خو کم شوی دا غوښته نه دی کم شوی، لکه د تریاکو کیس چې کم شوی دی. او دا کمېدل داسې په یو دم آنی نه کیږي، دا تدریجي کار غواړي، دا د وقایې دپاره خپل کار غواړي، د تداوی دپاره خپل کار غواړي، په نورو مسایلو کې خپل، یعنی ډېر مختلف وزارتونه د دې لپاره باید کار وکړي. دا یو وزارت کار نه دی، دا صرف دام نه کیږي چې ورته دین وخی چې دین کې دا هر دین په ټول افغانستان هیڅوک هم دا نه وایي چې نشه توکي حلال دي. هر څوک په دې پوهیږي چې دا حرام دي، خو بیا هم کوي. دا د دې لپاره چې دا ولې یو مشکل بیا بلم دی کنه، چې څو دا غربت وي، دا غربت خپله غربت خپله عمده عامل دی د اعتیاد دی. څو پورې چې موږ د خلکو ژوند کې مثبت تغییر نه وی راوستي، موږ چې هر څومره کار وکړو د کار نتیجه نه ورکړي. دې لپاره دا مشکل دی، یعنی په اوسني حالت کې موږ اوس هم په جنجال کې یو.
بله صاحب، یو بل مسله هم د قاچاق ده. له افغانستان نه ټول دنیا ته مخدر مواد قاچاق کیږي او قاچاق کیدل، آیا په کوم معلومات لري چې د قاچاق په اندازه کې د کموالی راغلی وي؟
خیر که رښتیا ته اوس وخت خو زه ډېر زیات چون په دې کارونو کې پیلن مصروف نه یم، چې زه ډېر احصایې راټولې کوم. خو قاچاق به خاصو پورې چې زموږ په ملک کې ذخیره شوي تایا کوي، به قاچاق به وي خامخا. که بېخي ذخیرې خلاصې وي نو بیا به قاچاق هم خلاص شي، ځکه دا طبیعي شی ده. او خلک د خپل ژوند لپاره هر لاس طرف ته خپلې هڅې کوي، کدی قاچاق په لار پیسې د لاس راوړی شي، کدی کرلو په لاس او که په بل څه. اته دغه خلک ظالمان چې دي، دغه تریاک چې خرڅوي په دې مطابق چې خرڅوي، دا ظالمان ګوره دومره ظلم کوي چې د هغوی ژوند په طریقه کې خو بیا هم کوي او ځان ته بیا مسلمان هم وایي.
بله،
دا مشکل خوشته.
یو مسله ده چې کله
اوسني
کله چې کوکنار باندې بندیز ولګیدو او کدا فکر نه کوي چې که څو کاله نورم دوام وکړي طبعاً چې د تریاکو تولید به کم شي او چې کم شي قیمت یې لوړی شي، چې ډیر لوړ شي بیا به فکر نه کوي چې ډیر خلک به د اخیستلو توان نه لري او دا به مرسته وکړي چې په د نوو معتاد د نوو رشدو کېدونکو خلکو شمېر کم شي.
بالکل، کله چې دا کړه دې بند شو یو څه د نویو معتادینو د نویو معتاد کېدو په هغه کې کمی راځي تګي ده. ځکه اوس خو یو ماشوم چې کله پټي ته تللو پټي کې د تریاکو وغی لیدلی د هغې نه استفاده کوله، د دې لپاره چې وګوري چې دا څه شی دی. کله چې په پټي کې دا نه وي هغوی ته نه رسېږي، نوي کسان بیا سم دومره ډېر چانس ورته نشته، چانس یې کمیږي چې معتاد شي، په دې کې هیڅ شک نشته. کله چې نوي تولید نوي په قاچاق کې کمواله راځي، دا طبیعي خبره ده. خو مشکل زموږ بلند دی، مشکل زموږ د تریاکو چرسو په ځای نور کیمیاوي مواد دي چې په هغه د کچن ډرګ چې ورته وایي دا اشپزخانه کې جوړېږي. ډېر واړه دا ول دا هیروین جوړول هم په څو بلورونو فابریکه غواړي، دا چې ډېر هغه شیان نه غواړي. نو هغه شیان چې په اشپزخانه کې خلک جوړوي، بس وګي خلک دغه څوک چې استعمالوي،
دا خو بله هغه لاره همیشه شته، همیشه هغه لاره شته. یو بل ورستې پښتنه کوم، هغه دا چې د سیمو اوریدلې دي چې ډېر هغه کسان چې په تریاک به جوړول یا کوکنار کرل، دوی په خپل هم چون سروکار بي او په دغه پروسه چې تای کوله په دې منځ کې به هم په معتادېدل، ا دې خپل دغه لړۍ خوبه ودرېږي.
بالکل دا بيخي سمه خبره ده اته تر دې هدم شوې دي چې کيو چا تولیداو د دې لپاره چې دا تریا کو هغه کیفیت قربان معلوم کی پیو چا به خړل هم په غریب سړي باندې چې دا اوخره چې دا څومره نشه کیږي دا ولې اپریګل چې خدای متعدد دا سم شوې چې په یو فابریکې کې کار کوي کور د چرایي خپل صادر مادر چې په کور کې ټکوي هغه اولادونه ورسره دا دا شخصه خو کدا خدای دې منځ یو سی دا ورته کی دا ټول جنګونه ورسره کوي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر ظفر رسول. ښاغلی رسول له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت په خوانی موین دی لدنه مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ.